ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دی یو ساته خبرونه ته مو زه هلی اسد هر کله کوم مسکو طالبان وربللی دی او د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر کابل کې له طالبان سره لیدل دي نن د اکتوبر 8 نیټه ده شل کال مخکې په همدې ورځ د امریکا د پخونی ولسمشر جورج بوش ادارې په افغانستان کې پر طالبانو او القاعده بریدونه پیل کړل
The United States military has begun strikes.
په افغانستان کې د جګړو لامل په زورګونو کورنۍ ویزای شوې دي. ملګری ملتونه وایي دا بشري ناورین دی خو لاسنیوي ته یې امادګي نیسي. د پخواني حکومت د یو شمېر سرتیرو کورنۍ وایي طالبانو لا هم د کورنۍ غړي نه دي خوش کړي.
عسکرو طالبانو ته تسلیم شوی ده. ټول یې ډېر پریشان ده چې ژوند یې خورا خوش.
افغانستان کې له شاوخوا دوه میاشتو وروسته د پاسپورتونو د بیش لړۍ پیل شوه. راپور کې اوري چې خلک لا هم لستوندو سر ټکوي نور راپورونه هم لري د خبرونې په نیمایي کې د اکتوبر 8 نیټې په اړه د خلکو نظرونه ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریکه خبرونه اوریدلی شئ خو په پیل کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفی الله ستنګزی اورو
السلام علیکم د مهمو خبرونو سره ټکی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی سره کتلې دي بریښنا شرکت د خپلو پوروړیو جایدادونه پلوري څو خپل قرضونه پوره کړي او عبدالرزاق ګورنا د ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله پوره خبرونه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی سره کتلې دي باختر اجانس راپور ورکړی چې په دې لیدنه کې متقی کاملوف ته ډاډ ورکړی چې له وروستیو تحولاتو راپدې خوا د خبره د افغانستان وضع اوس مخ په عادي کېدو ده اخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی هم په خپل ټویټر د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي بلخی د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف په حواله لیکلي چې هیلې خودلی طالبان جر په نړیواله ټولنه کې خپل قوي ځای پیدا کړي کاملوف ډاډ ورکړی چې هیواد د ترانزیت انرژي او تجارت برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته د کابل ته د سیمې او نړۍ د هیوادونو دا دویم د بهرنیو چارو وزیر دی چې سفر کوي تر دې مخکې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کابل ته تللی و د بشرپال او مرستندویه سازمانونو د څو مشرانو په سفرونو سربیره په هغو نورو لوړپوړو چارواکو کې چې د طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره یې په کابل کې کتلي دوه ورځې مخکې د برېټانیا د صدر اعظم ځانګړی استازی او تر هغه مخکې د قرغزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال شامل دي د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي میری ایلن مګراوتی پرون چهارشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دا ډول یو بحران لیدلی چې د دې په وینا چټک او هم د پراختیا په حال کې دی د فرانسې د خبري اژانس راپور له مخکې له دې چې طالبان د اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیسي افغانستان له بشري ناوړه وضعیت سره مخ و او د دې هیواد شاوخوا 3 میلیونه وګړي اغیزمن کړي وو د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري وویل په تېره بیا د خوړو د اکمخت او خوارځواکۍ له پلوه د اغیزمنېدونکو د شمیر مخ په زیاتېدو دی مګراوټي زیاته کړه د نغدو پیسو د کمښت له کبله افغانان ورځ تر بلې ناهیلي کېږي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره چې ژمی را روان دی په مرستو کې له ډېر سخاوته کار واخلي نن د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ او ځینو نورو دفترونو په مټ له کابله د سلګونو کورنیو انتقال پیل شو تمه ده دوی خپلو اصلي مینو ته په کندوز بغلان تخار لغمان او بدخشان کې انتقال شي د دوی شمیر د اوس لپاره 600 کورنۍ یاد شوی دی زرګونه کورنۍ په وروستیو څو میاشتو کې د جنګونو په زیاتېدو کابل ته کډه شوې وې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي تر دې مخکې 3,00,000 افغانانو ته اړینې بشري مرستې رسولې دي په اساس څه باندې 3.5 میلیونه افغانان په کور دننه بې ځایه شوي برښنا شرکت د خپل پور وړیو جایدادونه پلوري. دا خبر د یاد شرکت عملیاتي چارو مسول صفی الله احمد زی رسنیو ته کړی. هغه ویلي برښنا شرکت د منځنۍ اسیا له هیوادونو د وارداتي برښنا له درکه نږدې 2.5 میلیونه ډالر پور وړی دی، نو ځکه یې پرېکړه کړې چې د خپلو لویو پور وړیو جایدادونه وپلوري. تمه ده د جایدادونو د پلور وړاندیز د طالبانو د حکومت کابینې ته وړاندې شي او د هغوی تر تایید وروسته به یې برښنا شرکت په پلور لاس پورې کړي. د برښنا شرکت د معلوماتو په اساس خلک شاوخوا 500 میلیونه افغانۍ له دې شرکت پور وړي دي. د پاکستان په جنوب لویدیز کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریاکټر په کچه 15.5 ثبت شوی، لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. د زلزلې مرکز کویټې ته په 100 کیلومترۍ کې د هارنای سیمه بلل شوې. د هارنایی د ولسوالۍ یو مسؤول نور محمد ناصر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل راپورونو لمخې په شلو مړشو کسانو سربېره د اوس لپاره د ټاپیانو شمیر څه باندې 300 تنه ښودل شوی دی. عبدالرزاق ګورنا د ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله. دی د تانزانیا دی او په زنجیبار کې نړۍ ته زیږیدلی، سترګې پرانیستي خو په بریتانیا کې فعالیت کوي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ غړي ماتس مالم نن د ښاغلي عبدالرزاق ګورنا د بریالي کېدو اعلان په یو لړ رسمي مراسمو کې وکړ.
د 2021
کال د ادبیاتو نوبل جایزه ناول لیکونکي عبدالرزاق ګورنا ته ورکړل شوه. د کلونیالیزم د اغیزو په تړاو د هغه د غیر سازشمنونکو او زړسوان د کارونو او هم د فرهنګ او لویو وچو ترمنځ په خلیج کې د کډوالو د برخلیک په تړاو د هغه د کارونو په سبب د جایزه ورکول کیږي. د نوبل د جایزې مراسم د اکتوبر له 4 پیل شوي او تر 11 دوام کوي. تمه ده سبا د نوبل د سولې جایزې ګټونکي یا ګټونکي اعلان شي. د بیلاروس جلاوطنه د اپوزیسیون مشر تخانوفسکایا او همدارنګه د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو د نوماندانو په سر کې دي. او د جرمنی د نازی رژیم د شاخه کارونو د یو کمپ سل کلن ساتونکو نن محاکمه کیږي. جوزف اس د 1923 تر 1945 کلونو پورې د برلین په شمال کې د ساکس هاوزن په کمپ کې د 3500 کسانو له وژنې سره په عمدي یا اختیاري مرسته باندې تورن دی. دای که څه هم چې عمر زیات دی خو د پښتنو ګروګنو لپاره به 2 ساعته په محاکمه کې حاضر وي.
تاسو د ازادي راډیو یو ساته خبرونه اورئ. روسي نن ول دوی به د طالبانو استازي ورو غوړي څو په هغه نړیوالو خبرو کې برخه واخلي چې د دې میاشتې ورستیو کې د افغانستان په اړه مسکو کې جوړیږي. بل خو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوب نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره کتلی دي. همکار مې اجملان سټډیو کې د دې دواړو مسلو نور جزئیات
مننه. د روسیې رسنیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له خپل نن رپورټ ورکړ چې ویلي دي مسکو به د طالبانو استازو ته په خبرو اترو کې د ګډون بلنه ورکړي چې ټاکل شوی ده د دې میاشتې په وروستیو کې جوړ شي. ټاکل شوی ده چې د اکتوبر په 16 نیټه یعنی لا وسنا نږدې 14 ورځې وروسته مسکو د افغانستان په تړاو باندې د څو هیوادونو د استازو د خبرو اترو کوربې. په دې هیوادونو کې چین، هندوستان، ایران، پاکستان شامل دي. نن په یو خبری غونډه کې چې کله په مسکو کې له زمیر کابلوف نه وپوښتل شول چې طالبانو ته به هم بلنه ورکوي، هغه وویل چې هو دې غونډه کې به طالبانو ته هم بلنه ورکړي. تر اوسه پورې موږ په دې اړه چې طالبان به په دغه خبرو اترو کې ګډون وکړي که نه، د طالبانو غبرګون یا عکس العمل نه دی ترلاسه کړی، خو دا یو مهم سیمه ییزه غونډه کیدلی شي، په ځانګړې توګه په داسې حال کې چې د سیمې ټول هیوادونه پکې ګډون لري او د طالبانو لپاره به یو مهم فرصت وي څو د سیمې له هیوادونو سره خپل روابط، هغه حکومت روابط چې طالبانو جوړ کړی په افغانستان کې دا ټینګ کړي. دا غونډه همدارنګه له بله پلوه مهمه ده. دا د 40 صنعتي یا G20 هیوادونو په هغه غونډې پسې جوړیږي چې په 12 اکتوبر به جوړه شي. د نړۍ شل صنعتي هیوادونو دغه سرمشریزه کې به په افغانستان کې د یو احتمالي بشري ناورین د مخنیوي په لارو چارو باندې بحث وشي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې نن په دغه خبري غونډه کې په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف نه دا مپوښتل شول چې آیا روسیا په افغانستان کې د بشري مرستو سره لیوالتیا لري. د زمیر کابلوف ځواب دا و چې بلې روسیا غواړي چې مرسته وکړي او دا چې جزئیات څه دي او څنګه به مرسته کوي په دې باندې کار روان دی. په وروستیو کې کله چې طالبان لا واک ته نه و رسیدلي د روسیې اړیکې د طالب استازو سره داسې ښکاري دي چې نسبتا نورې نړۍ ته ښېوي. پرله پسې طالب هیئتونه مسکو ته راتلل، د مسکو کې غونډې کولې، خبرې کولې، خو کله چې طالبانو واک ونیوه یو څه انتقادونه هم له مسکو نه اورېدل شوي دي. دا به په لوړه کچه باندې طالبانو ته لومړنۍ بلنه یې چې که دوی مسکو ته ولاړ شي وروسته له هغې چې طالبانو په افغانستان کې حکومت جوړ کړ دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی یو داسې یاد هیواد د سیمې ته وختل کیږي. په عین حال کې د طالبانو د سیمې سره د سیاسی او ډیپلوماټیکي خکلتیا په اړه په وروستیو کې هڅې زیاتې دي. همدانن یو بل تازه خبر دا دی چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر مولوی عمرخان متقی سره کتلې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وروسته دا د یو هیواد دویم د بهرنیو چارو وزیر دی چې کابل ته سفر کوي او هلته له طالبانو او همدارنګه د طالبانو خوا په افغانستان کې د جوړ شوی سرپرست حکومت له چارواکو سره ګوري.
ډیره مننه همکار مې اجملانو چې د زمیر کابلوف د روسي او څرګندون او د چې روسي طالبان وربللي الته ویناسته جزئیات اوریدل. اوس هم راځو لنن شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش له سپینې ماڼۍ خپل ولس ته وویل چې پر افغانستان یې حمله پیل کړه. تر دې برید دوه اونۍ مخکې واشنگتن له طالبانو غوښتل چې د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي او د القاعده هغه مشران ور وسپاري چې د سپتمبر په 11 پر امریکا بریدونه کړي دي، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. نتیجه یې دا شوه چې د طالبانو حکومت ړنګ شي، نړیوال ځواکونه افغانستان ته راشي او د جګړې شل کاله دوام وکړي. افغانانو له دې شل کلن تاریخ څخه څه زده کړي؟ د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند د مشر سعد اسحاق ګیلانی نظر مو په دې اړه اخیستی دی.
دا ناورین د خارجیانو په ضد باندې شروع شوه، خو ډېر پکې وځپېدل افغانان، په زرهاو افغانان پکې ووژل شو. دا ناورین افغانستان لپاره ډېر ګران تمام شو او بالاخره کومې وعده چې د جنگ په جریان کې نړیوالو د افغانستان د خلکو سره کړی وو هغه یې تر سره نه کړه، چې د هغه د افغانستان بازسازي وه یا بیا رغاونه وه او بالاخره په افغانستان کې ښه حکومتداري وه. او د بند کانفرانس نه دغه د ښه حکومتداري بنیاد خراب شو.
ګیلانی صاحب محترم، سوال دا و چې افغانان څه ترې زده کړي؟
زه هم دا وایم کنه چې افغانانو خو زده نه کړه، که زده کړی وای چې دا باید څه وشي، د جهان سره روابط څه رقم وساتل شي او بالاخره دنیا سره داسې اړیکې وساتي چې نور دا خارجیان په افغانستان کې پاتې نه وي، د دوی مرکزونه نه وي. چې متاسفانه دا کار په دا شل کاله کې ونه شو. دا شل کاله کې هیڅوک مثال نشي ورکولای چې دا 250 ملکونه په دې خاوره کې و، مګر یو وارم د القاعده مرکزونه نه دي بمبارد شوي.
دغه تیرو شلو کلونو ته که وګورو، شل کاله مخکې واشنگتن له طالبانو ځینې غوښتنې لرلې، شل کاله وروسته هم نړیواله ټولنه له طالبانو ځینې غوښتنې لري. ګیلانی صاحب، څرنګه طالبان باید دې غوښتنو ته سر ټیټ کړي؟
دې کې شک نشته دی. مشروع او نامشروع غوښتنې باید توپیر شي، باید دوی په ګردي میز کې کینی او د دوی هغه کوم پیشنهادونه یا غوښتنې چې دي مستقیم سترګه په سترګه د دوی یو بل سره کینی او خبرې وکړي او بل اخر هغه چې د امارات اسلامي د توان نه پوره دی هغه به ورته پروتاګر کوي، او هغه چې مشکلات پی هغه بیا خو دوهمه قدمه او دریمه قدمه کې بیا کېدای شي چې
ګیلانی سر دغه چې تاسو نامشروع ورته وایسئ، مثلا کومه غوښتنه د نړیوالو نامشروع ده؟
ما زه خو نه پوهېږم چې هغه غوښتنه ده، اوس هغه عمومي غوښتنه ده، تر اوسه پورې خو د مکتبونه یې کړي دي او د خارجیانو ایستلې کړي دي چې د افغانستان بیا د ترهګرو جاله جوړه نه شي، چې دا ټول هغه مشروع غوښتنه دي.
افغانستان کې د امریکا د شل کلن ماموریت او جګړې په اړه مو د ملي پیوستون د ګوند د مشر سعد اسحاق ګیلانی نظر اورید. اوس هم یو رپورټ ته ورځو چې له غزنی نه راغلی دی. یو شمیر پوخانی افغان پوځیان چې د طالبانو په بند کې دي، کورنۍ د برخلیک په اړه اندېښمن دي. دوی وایي دغه پوځیان وخت د طالبانو له رسیدو سره سم طالبانو ته تسلیم شوي وو، خو تر اوسه بیرته کورنیو ته نه دي رسانه شوي. په ورته وخت کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي په دې اړه پلټنې روانې دي.
وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا د ځینو پخوانیو افغان پوځیانو د وژنې راپورونه خپاره سول، یو شمېر هغه کورنۍ چې غړي یې لا هم له طالبانو سره بندیان دي، د دوی د نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د غزنی د اوومې امنیتي حوزې د پخواني امیر سمسور ورور نجیب وایي غزنی ښار ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې ورور له خپلو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم سوی، خو تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نسته. نوموړی وایي سمسور کوژده کړې وه او کورنۍ یې په کابل کې اوسېږي.
اوس فعلا د طالبانو سره بندي دي په خپله ریاست امنیت کې، نو د سرنوشت ته یې بیخي موږ ته هغه نه راکوي چې د سرنوشت په څه شی شي. نو موږ تشویش کې ډېر یو، ورته د ده په غزنی چې سقوط وکړ، د غزنی د سقوط سره دی تسلیم شول، نو عفو عمومي شوی دی. عفو عمومي دی تر اوسه پورې موږ ته د موږ ورور را تسلیم کړی نه دی.
نجیب د طالبانو په مشرۍ حکومت نه غواړي. د عمومي عفو د فرمان له مخې چې دوی اعلان کړی ده د دورور له زندانه ورخوشې کړي. یوازې نجیب د اندېښنان نه لري، د هلمند ولایت اوسیدونکي ګلاجان هم ورته کیسه لري. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خپل وراره له وضعیته چې په ملي اردو کې سرتیری وو، دی هم طالبانو ته تسلیم سوی احوال نه لري. ګلاجان د موضوع د حساسیت له امله د خپل وراره نوم نه اخلي او په دې اړه زیات جزئیات هم نه ورکوي، خو وایي
سره می په قول وردی میوان کې اسکار او طالبان ته تسلیم سوی دا ټول ډیر پریشان ده کې ځوان دی خورا خوشی کې
د اندېښنې وروسته له هغه مطرح سوچې د غزنی د لومړی امنیتي حوزې د پخوانی امیر هاشم خان د کورنۍ و غړي سمو د وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې هاشم خان د طالبانو د ملي امنیت پر ریاست کې له نه څلوي خروزو بند وروسته وژل سوی. د هاشم خان کورنۍ وای دمګړی د دوی ژوند هم په خطر کې دی او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. خو د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی د ادعاوې بې اساسه بولي. نوموړی وایي چې طالبانو د پخواني حکومت ټولو پوځي او ملکی کارکونکو ته عفو کړې.
په دې اړه باید ووایم چې دا اداره دوم داسې هیڅ هم نشته چې مجاهدینو دي داسې څوک وژلي وي. چې اسلامي امارت ته تسلیم شوي وي هغه که پخواني ملکي او پوځي کارکونکي هم وي. اسلامي امارت چې پخوانیو کارکونکو ته کوم عفو کړی هغه مجاهدین رعایتوي.
ښاغلی کریمی وایي که د طالبانو له نامو چا ناوړه استفاده کړې وي په جدیت به دا موضوع تعقیب سي او رسیدنه به ورته وسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي راډیو یو ساته خبرونه ته غوږی د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند ځنګل د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې پخوانی حکومت د دوی په سیمه کې کار نه دی کړی. دوی وایي د روغتیا، پوهنې، کرنې او په ډیرو نورو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې هغه شمیر خلک چې د امو سیند په ځنګلونو کې میشت دي او چار چاپیره د یاد سیند اوبه کله بند کړي دي انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني حکومت چارواکو د دوی لپاره هیڅ کار نه دی کړی. د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګلي سیمې یو اوسیدونکی 50 کلن نواب خان چې د نوموړي ولسوالۍ بازار ته په سودا پسې راغلی و، ازادي راډیو ته وویل
په دې منطقه کې د زمونږ ماشومان واړه دا ټول دسې بې سرنوشت هم دسې ژوند کوي، نو مونږ د حکومت نه دغه خواهش واړو چې زمونږ دپاره دلته یو کلینیک دغه کې یو مکتب جوړ کړي. همدغه مشکل مونږ ډېر زیات مشکل لرو، او بل مشکل دا ده چې د دې دریا بیا مو دا یوه کېمه چې حرکت کوي په 3 ساعته کې دا کېمه نشي راپورتل دغه وړي.
د دوی د خبرو له مخې چې دوی لا هم د ښوونې روزنې روغتیا برېښنا کرنې اوبه لګونې او په داسې نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. 60 کلن عالمګل هم د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګله اوسیدونکی دی. دی وایي په دې سیمه کې کابو 400 کورنۍ اوسیږي، خو د ښوونځي نشتوالی دوی د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. دوی له طالبانو غواړي چې په راتلونکي کې د ټولګټو پروژو د پلي کولو پر مهال انډول په پام کې ونیسي تر څو د دوی شته ستونزې هوارې شي. د یادې شوې سیمې یو بل اوسیدونکی محمد رسول هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
کلینیک نیست، مکتب نه داریم، شاګردای بچای مدن بی سواد است، باید غور شو.
موږ دلته کلینیک نه لرو، ښوونځي نه لرو، زموږ ماشومان ټول بی سواده پاتې. موږ له حکومت غواړو چې زموږ لپاره کلینیک، ښوونځي او د پاکو اوبو څاګانې جوړې کړي او د امو سیند د غاړو تحکیماتو ته پاملرنه وکړي، ځکه هر کال د اوبو څپې په سلګونه جریبه کاری نیزی ځمکې او باغو نوړي.
دوی زیاتوي چې لسین ها غاړي او دی غاړي د کښتوی په وسیله تګ راتګ کوي، خو د اوبو د زیاتوالي په موسم کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. د امام صاحب د ځنګل سیمې یو بل اوسیدونکی عبدالله کندهاري راته وویل
دغه ستونزه ده چې انډیواله دغه هر مسلمان انډیواله په 5000 5000 باندې کېمه جوړه کړې ده. څنګه په 4-5 کورو باندې یو کېمه بس دغه کېمه د انډیواله بیا چې ورمنه بعد باندې پورې وځي ور پورې وځي انډیواله داسې وخت راسوی دي شپې انډیواله 9 بجې 11 بجې 1 بجې مریض جوړ شوی دی چې مریض هغه غاړې ته روسو انډیواله شپه باندې سار.
دا چې نوی حکومت د بیا رغونې په برخه کې کوم پلانونه تر لاس لاندې لري، په کندز کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د کمیسون مسول متی الله روحانی ازادي راډیو ته وویل
مونږ پلانونه لرو، هغه سیمې چې ضرورت لري او ستونزې لري د پلچکونو د لارې او نور د اوبو یا نورې اسانتیاوې ورته نه وي برابرې شوې. انشاءالله مستد کمیسون خپله هم په پام کې لري چې هیوادوالو ته مرستې ورسیږي او اسانتیا ورته برابرې شي.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ ځنګلونه چار چاپیره د آمو سیند اوبو کلا بند کړي دي، او په دې ځنګلونو کې میش خلک د کرنې، مالدارۍ او کپنیونې له لارې د خپلو کورنیو لپاره حلاله نفقه ګټي.
تاسو د ازادي راډیو یو ستاسو خبرونه ته غوږی. په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیا زده کړو د مرکز لخوا په اسادآباد او څو ولسوالیو کې سلګونو ځوانانو ته د کمپیوټر حرفوي زده کړو او کانکور ته د چمتووالي فرصت برابر شوی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د فرصت وړیا زده کړو مرکز مسؤلین وایي اوس په مرکز اسدآباد او درې ولسوالیو کې د کانکور لپاره د چمتووالي، کمپیوټر، انګلیسي ژبې، ویناوالۍ او ژورنالیزم برخو کې 1250 ځوانان پر زده کړو بوخت دي. د دوی په خبره چې یاد کورسونه د بهر میشتي کونړي سوداګر شوکت زمانی پر مالی مرسته چلیږي. په کونړ کې د فرصت وړیا زده کړو مرکز مشر احسان الله احساس ازادي راډیو ته وویل یاد مرکز په 2010 زیږدیز کال کې رامنځته شوی چې تر اوسه یې په زرګونه ځوانان او پیغلې په بیلابیلو برخو کې روزلی دي.
موږ له هغه مهال راهیسې په زرګونه خویندې ورونه روزلی دي او په وړیا ډول مو تعلیم ورکړی دی. کونړ فرصت مرکز کې اوس مهال د انګلیسي ژبې، معلوماتي ټیکنالوژي څانګه، د ژورنالیزم او د املا انشا څانګې لرو. له دې وړاندې موږ حرفوي زده کړې هم درلودلې چې هلته مو هم 4 برخې درلودلې چې په خیاطۍ، برقي وظیفه مو درلودله د موبایل سافټویر او هارډویر.
د احساس په خبره چې په افغانستان کې د نوي بدلون راتګ سره یې د نجون لپاره د خیاطۍ او نورې برخې بندې کړې دي او هیله لري چې طالب چارواکي په ټول افغانستان کې د ښځو تعلیم او کار کولو ته اجازه ورکړي چې ورسره به دوی هم بیرته خپلې بندې څانګې پرانیزي. ځوانان په دې خوښ دي چې ورته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې ده. امان الله نورزی او عباد الله وایي:
د ویناوالۍ شاګرد یم. د شوکت زمانی څخه ډېره مننه کوم چې دلته موږ ته فرصت مرکزی د وړیا زده کړې زمینه برابره کړې ده. نو دلته په بېلابېلو برخو کې زده کړې کېږي، هغه د کانکور امادګۍ ده او که انګلیسي ده او که کمپیوټر زده کړې دي. کوربه خلک ډېر دي او په شخصي مکاتبو ته لاسرسی هم نه لري.
زه دلته په فرصت ښوونیز مرکز کې د انګلیسي د څانګې زده کوونکی یم او دلته راځم. دا هغه کورس دی چې وړیا کورس دی، دلته موږ ته وړیا زده کړې کېږي. دا داسې کورس دی چې مسلکي استادان لري، تکړه استادان لري. په هر بخش کې موږ ته بیل بیل زده کړې راکوي، لکه کمپیوټر شولو، ویناوالي شوله او داسې نور کلاسونه مخې ته بی.
د پوهنې ریاست چارواکي هم د فرصت وړیا کورس د خپلو زده کوونکو د پرمختګ لپاره اړین بولي او وایي د شوکت زمانی د هڅو په برکت له دولسمو ټولګیو څخه زیات فارغان په تیر کانکور کې د خپلې خوښې پونځیو ته بریالي شوي دي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل:
په څلورو کالو کې 2000 شاګردان زمونږ په مختلفو بخشونو کې روزلي دي. تقریبا 98% مونږ په تیر کال کې او سه کال سل په سلو کې زمونږ شاګردان لوړو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړی دی. نو ځکه زه وایم چې دا ډیر ضروري دي، ډیر ګټور دي، د معرفت لپاره ډیره فایده لري.
د عبدالقهار خونزاده په خبره چې د شوکت زمانی ترڅنګ فاروق صافی او عبدالغفور اکبر چې بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي هم په کونړ کې د پوهنې په برخه کې همکاري کوي او له نورو بډایه کسانو هم غواړي چې د تعلیم په عامولو کې ورسره مرسته وکړي. د فرصت روزنیز مرکز د کونړ سربیره په قندهار، روزګان، هلمند او زابل ولایتونو کې هم زده کوونکو ته د وړیا زده کړو فرصت برابر کړی دی.
ریپورت غوږوي چې په کونړ کې وړیا ښوونیز مرکز د ځوانانو لپاره څومره اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 470 او 15000 نوی مندل شي.
د 15.5 ریختر درجې په کچا زلزلې د پاکستان جنوبی سیمې نن سهار وختي ولرزولې. دا زلزله هغه مهال وشوه چې اکثره خلک ویده وو. د پاکستان د طبیعي پیښو د چارو د ادارې په وینا دې زلزلې لږ تر لږه 40 تنه وژلي او تر 300 ډېرې ټپیان کړي دي. نور جزئیات په راپور کې.
ژغورونکي وایي ډېر تلفات ښځو او ماشومانو ته اوښتي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې د دفتر په وینا د دې زلزلې مرکز د بلوچستان د مرکز کوټې ختیځ ته په 102 کیلومتر کې وو او ژوروالی 40 کیلومتر ته رسیږي. د دې زلزلې له امله تر سلو ډېر خام کورونه نړېدلي دي. په تلویزیوني راپورونو کې ښکاري چې د یو شمېر کورونو په دیوالونو کې درزونه پیدا شوي دي او بامونه سوري شوي دي. د بلوچستان په هرنایي ښار کې د ښار مرستیال کمیشنر نور محمد ناصر ازادي راډیو ته وویل:
دا د شپې په 3 بجې و تقریبا زه خپل خو په کوټه کې وم. خو وارل د کوټه کې محسوس اسو په شاو خپل کو کې محسوس اسو یو مرکز ارنای نو فارنای کې سزیات نو دته سزیات نقصان کړو تقریبا 3 بجې وې شپې.
په خواله رسنیو کې د ست سرونه خبره شوې دي چې د زلزلې پر مهال کورونه خوځي او وسایل شوري. خلک بیا لوی لري لارو کوڅو ته راووتل. جی او تلویزیون د امنیتي کمرو تصویرونه خبره کړې دي چې پکې حتی ترانسپورتي لارې د زلزلې پر مهال خوځي. ژغورونکو د شپې په تیاره کې د خلکو پلټنه کوله او د ځینو ټپیانو درملنې د موبایلونو څراغونو ته وکړه. رویټرز اژانس سرګندوي چې یو شمېر جدي ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال شوي دي او امبولانسونو ته انتظار دي چې د کوټې مرکزی روغتونونو ته ولېږي. د پاکستان دولتي اژانس اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې پوځي هلیکوپټر لږ تر لږه نه تنه کوټې ته درملنې لپاره انتقال کړي دي. پاکستان هغه هیواد دی چې زلزلې پکې نسبتا ډېرې کیږي. په کوټه کې د 1915 کال زلزله مشهوره ده چې د 2.1 ریختر درجې دې زلزلې د 1.5 لک تر منځ کسان وژلي وو او د ښار ډېره برخه یې نړولې وه. په 2018 کال کې د 2.6 ریختر زلزلې چې مرکز یې د اسلام آباد شمال ختیځ کې په شاوخوا 95 کیلومتره کې وو د نږدې 3000 کسانو ژوند واخیست.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
پاکستان کې د سخت زلزلې په اړه مو د احمد شیبر راپور اوریده. اوس هم د خبرونې نیمایي تر رسیدلې او لنډ خبرونه له صفی الله ستنګزی اورو.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی سره کتلی. باختر اژانس راپور ورکړی چې متقی کاملوف ته ډاډ ورکړی چې له وروستیو تحولاتو راپدې خوا د ده خبره د افغانستان وضع اوس مخ په ښه کېدو ده. کاملوف هم ډاډ ورکړی چې هیواد یې د ترانزیت، انرژۍ او تجارت په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ دی. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام WFP مشري خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات ستر سره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنري UNHCR او ځینو نورو دفترونو په مټ نن له کابله سلګونه کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته استول کیږي. 600 کورنۍ به په لومړي ګام کې کندوز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ته ولېږل شي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریکتر په کچه 15.0 ثبت شوی، لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي او له 300 زیات نور کسان ټپیان دي. او عبدالرزاق ګورنا د ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله. ښاغلی ګورنا په خاټه د تانزانیا دی او اوس په بریتانیا کې فعالیت کوي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ ویلي دي چې ښاغلی ګورنا دا جایزه د کولونیالیزم د اغیزو په تړاو او همدارنګه په خلیج کې د کډوالو په تړاو د هغه د زړه سواند او غیر سازشمنونکو کارونو په خاطر هغه ته ورکړل شوې ده.
لاندو خبرونو ته غوږوي. همداسې مو چې د خبرونې په سر کې واوریدل چې نن د اکتوبر 10 پر افغانستان د امریکا د یرغل د پال شلمه کلیزه ده. موږ د دې ورځې په مناسبت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي راډیو له یو شمېر اوریدونکو نظرونه پوښتلي دي. دا نظرونه واوري ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک خبرونه اوریدلی شي.
فریدیم شپږ کلن روزګان. افغانستان باندې د امریکا د برید شل کاله پس دا چې نن بیرته طالبان واکمن سر پر وطن باندې او بې وزلي فقر بیرته راغلی دی. دا زموږ غلطي ده، ځکه یو ملت باید هیڅ وخت پر بل چا باندې تکیه ونه کړي. هر څه چې وي هغه زموږ خپل په لاس دی، پردی موږ نسي مړولی. که مور کې یو ورځ دوه ورځې، مګر زموږ د وطن چارې زموږ خپله د افغانانو په لاس کې دي. د دغه درد احساس به صرف افغانان کوي، پردی یې څه کوي. صحیح ده، موږ کله چې امریکا برید وکړي، زموږ تقاضا، زموږ غوښتنې دا وې چې موږ به د نړیوالو سره سیالي وکړو، موږ به تمدن ته وړاندې شو، موږ به یو څه د تمدن خوند واخلو، موږ به د نړۍ د نورو ممالکو په شان په هر څه کې خپل مسلکي کسان ولرو. مګر دا چې موږ بده استفاده ترې وکړله ونه سوه، نو نتیجه یې موږ ولیدله. اوس بیرته فخر بې وزلي راباندې راغلې ده. دا اوس د افغانانو په لاس دی چې څنګه دوی خپل سرنوشت خپله ټاکي، آیا د نوي حکومت سره درېږي نه درېږي. فکر کوم دا هنوزم یو ډېر چیلنجي وخت دی.
السلام علیکم. نوم سیف الله، تخلف حمیدی، د کابل ولایت د سروبی ولسوالۍ. یو شکاله عمرم دا چې نن پر افغانستان د امریکا د یرغل شل کلونه پوره کیږي. که څه هم زموږ عمر هم کم دی، خو د خپلو مشرانو څخه مو اورېدلي د امریکا راتګ هم افغانستان ته د بدمرغیو پیل و. داسې کوم اقتصادي ګټې هم نه درلودلې. که موږ وګورو چې کله امریکا دلته شتون درلود یو څو خاصو کسانو ته ګټه رسیدله چې د دومره مرستې به هغوی سره کولې چې د هیواد ځینې اقتصادي سیستم یې هم ځان سره ښه کړی و. کله چې امریکا ولاړه د افغانستان اقتصاد بیرته په ټپه ودرېده، او د خاطرې خدا هم دي چې کله به چې د امریکایي ناټو ټانګونه مخکې ول، حتی امبولانس ته به هم اجازه نه ورکوله چې له دوی څخه مخکې شي.
نوم مې نجیب الله دی، د وردګ ولایت اوسیدونکی یم او 25 کلن یم. امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې له پیښې وروسته د القاعده د ځپلو او ختمولو په خاطر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو موجوده حکومت یې له منځه یووړ. د یو با تحصیل افغان ځوان په صفت، هر تغییر او تحول د خپل ملک که هغه په هره برخه کې، که په کوچنۍ سطحه یا لوړه سطحه وي، که په سیاسي او اقتصادي لحاظ وي، د هغه څخه ځان خبرول زما لپاره ډېر مهم دي. کله چې امریکا په افغانستان حمله وکړه، دوی ځینې اهداف درلودل. د القاعده شبکې له منځه وړل، د دوی په وینا د تروریستي ډلو له منځه وړل کوم چې په افغانستان کې شتون لري، د مخدره موادو کښت له منځه وړل، او په افغانستان کې یو داسې حکومت تشکیلول چې د امریکا ګټو ته ژمن وي. خو د دوی د ماموریت په پیل کې په افغانستان کې دوی ټول د خپلو ژمنو خلاف عملونه ترسره کړل. د مخدره موادو کښت زیات شو، د ترهګرو او القاعده شبکه په بهانه یې په لکهو مظلوم افغانان شهیدان کړل، چې بالاخره القاعده مشر ته پاکستان پناه ورکړې وه. ښه مې په زړه کېږي، کله چې کوچنی وم موږ په پټیو کې لوبې کولې چې د امریکایانو یوه تیاره راغله او له تیارې څخه یې بوټان او نور د پاک شام راورتېږل، تر څو خلک دا فکر وکړي چې امریکایان افغانستان ته د کومکونو او مرستو په خاطر راغلي دي.
دا چې طالبان بیرته راغلو، واقعتا بېوزلي یې راوستله. دلته 40 کاله زموږ ځوانان ولاړو، زموږ موږته کونډیانې راپاتې شوې، زموږ خوندې وژړېدې، زموږ مندې وژړېدې. دومره بېوزلي یې راوسته چې هېڅ یو انسان یې تصور نشي کولی او فکر یې هم نشي کولی چې دا دونه به څنګه مړي، یا به دونه څومره شهیدان شوي، یا په یوه خوا کې یا په بله خوا کې. امریکا ته واقعتا هم غصه دي، دا خو واقعتا چې غصه دي، ځکه چې دغه یوازینی لامل یې امریکا وه. دغه زموږ ځوانان چې ولاړو، دا زموږ هېواد چې خراب شو، دا زموږ وطن چې خراب شو، دا یوازینی لامل امریکا وه. نو په همدې خاطر هر افغان امریکا ته په غصه دي. واقعتا هم هغه ورځ هم راته په یاده چې 40 کلونه مخکې د پیښې ادارې د لومړي ځل لپاره پر افغانستان باندې برید وکړ، په ترڅ کې طالبان نظام نسکور شو، خلکو هغه وخت کې احساس و، هغه وخت کې د یو شی ورځې په تمه و. نو په هغه وخت کې چې موږ کومه کیسې کولې، یا هغه سپینږرو، یا هغه ځوانانو، یا هغه خلکو یو څه تمه ورته وله د زندګۍ ته، د افغانستان جوړېدو ته، واقعتا هم په تېره 40 کاله دوره کې ډېر کار وسو. نو موږ بیا هم داسې یو هغه ته هیله لرو چې راسي، که د طالبانو لخوا څخه وي، که بېرته جمهوریت وي، چې زموږ ځوانان، زموږ هغه خوندې چې ژړېدلي دي، هغه خوندې چې کونډیانې شوي دي، موږ دې ورځې ته په هیله یو چې بېرته دغه او ټول افغانستان پر یوه سترخانه باندې سره راټول شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم احسان الله ولسمال دی، د روزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. 40 کال عمر لرم. دا چې امریکا پر افغانستان برید کړی دی 40 کاله پرسوله، دا مسله موږ ته ځکه نه ده مهمه چې نور ستونزو بیخي پر سر اخیستی یو، باور وکړئ ډېر پر سر اخیستی یو، او نه پوهیږو چې موږ څوک بیخي دې مسلې ته پام لانه دي. موږ یوازې اوس دې مسلې ته پام کوو چې یوه ګوله ډوډۍ به د کومې خوا کو، بنګونه بند دي، زموږ ماشین هلته په بنګو کې دي، هغه به څنګه راوباسو. دې مسلې موږ اخیستی یو، دې مسلې اخیستی یو چې زموږ هغه خواري چې موږ کښلې ده په تحصیلي برخه کې، هغه به څه څنګه به کېږي، موږ سره به د کوم عمل کېږي، زموږ راتلونکی برخلیک به څه وي. تر ټولو دغه مسلې موږ اوس ډېر سرګردانه کړي یو. د امریکا 40 کاله چې دی دلته تېر کړي دي، یا 40 کاله مخکې دی برید کړي دي، دې ته بیخي موږ هېڅ پام نه دی کړی، او هېڅ ورته پام پروا کې نه یو. باور په خدای وکي د امریکا ته موږ ډیر زیات په غوسه یو. ان ځینې حالاتو کې زه د امریکا چارواکو ته چې هغوی کله په اجتماعي رسنیو کې ښکاره کېږي پوسټ کوي یا لیکنه کوي زلانې په کمنټ کې خپله غوسه همهلته سړوم ورته لیکم چې تاسو موږ سره څه وکړله، موږ سره م ډېر سخت ظلم وکړي، شل کاله دلته تاسو پاته سولاست، موږ ته داسې مهم کار ونه کوي چې هغه زموږ دغه شل کاله وروسته زموږ ستونزې رال کړي، نه په اقتصادي برخه کې، نه د بیا رغونې په برخه کې، او نه په بل هیڅ برخه کې تاسو موږ دپاره هیڅ هم نه وکړله. په دې خاطر زیات ورته په غوسه یو چې موږ مو شل کاله مخکې چې په کم حال کې وو تاسو شل کاله دلته په تریلیونونه ډالر مصرف هم وکړي، خو تر شل کاله وروسته بیرته موږ اوس موږ بیرته هغه شل کاله مخکې چې په کم وضعیت کې هغه حالته بیرته ایستنیږو.
زما نوم موسا دی او زه د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. هغه ورځ راته اوس هم یاد ده کله چې امریکا په افغانستان یرغل وکړو او د طالبانو دولت یې ړنګ کړو. د بی باون تیارو هغه بمباریانې دا هم ماته اوس یاد دي. هغې نه پس په افغانستان کې یو نوی دولت رامنځته شو. په افغانستان کې ډېر تغییرات رامنځته شول، پرمختیایي کارونه وشول، د صحت په برخه کې د سړکونو جوړول، مکتبونو جوړول او داسې نور. موږ په انتخاباتو کې هم څو ځلې ګډون وکړو، یو ځل کرزی صاحب شو، بیا کرزی صاحب، هغې نه وروسته اشرف غنی صاحب ولسمشر شو، چې د دې سره د خلکو په ژوند کې یو ستر بدلون رامنځته شوی او د نړیوالو مرستې زیاتې شوې وې، خلکو ته کارونه زمینه برابره وه. خو څرنګه چې نړیوال ځواکونه او د هغوی متحدین د افغانستان څخه لاړل، نو اوس په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
زمانوم جری غلام رسول د ګنن وسیدون کېما د امریکایي قواو پر اتک سره چې افغانستان درغللی سره د دینه چې یو څه مثبت اړخم لره خولي منفی اړخونه هم لرل. دلته په افغانستان کې داخله د افغانستان کې چې خپل منځي اختلافات را منځته شول، ترڅنګ ځینی ترهګری ډلې پیدا شولې چې دوی یو در بل پر وړاندې باندې چې هغه فعالیتونه کول، د هغه یو د بل ځپلو لپاره هڅې پیل کړلې. د خپل منځي اختلافات پر منځ کې دوه سره لارې باندې شولې، ترانزیتي لارې باندې شولې، تجارت کې ځان ورزيده، هغه و چې دغه منفي نقاط هم په افغانستان کې پری خودلو لام جریان لري.
سبحان الله د اسلامباد خار اوسیدون کې ما د امدنن نشر کال مخ کې د امریکایانو ته افغانستان ته ډیر زیات ګټور زکه چې ک مونږ فکر وکړو دا غوړ راتک افغانستان ته ډیر ګټور بدو چې یو خانه نظامی اړخونه سره زمون قوی تجهیز کې دل سره بل خانه چې یو نه بنسټیز کارونه هغه اسنادي کارونه په افغانستان کې تر سره شو. اقتصادي وضعیت او دا غوړ غیزه چې په افغانستان کې او د افغانستان اقتصاد لپاره ډیر ګټور و. په دسر زت زیاتره خلک چې یو په کارونه کې دوی سره مشغول او دا یو سنه پکې ګټه پیدا کولای شي، د افغانستان ډیر زیات پیاوړی دوی سره.
نوم یې نعمت الله همت دی، ځای مې د هلمند ولایت نوا ولسوالۍ ده. عمر مې شاوخوا 24 کاله دی. پوهېږم چې نن هغه ورځ ده چې له نن څخه شل کاله مخکې امریکا پر افغانستان برید کړی وو، او د دې برید په نتیجه کې د طالبانو حکومت نسکور سو، هغه مخکنی، او دلته یو نوی انقلاب رامنځته سو او نوی اداره جوړه سوه په افغانستان کې. یا هغه وخت چې کله په افغانستان باندې برید وسو ډیر خلک توانیان سول، توانونه ولیدم، خو د دې تر څنګ به ځینې کسان و چې هغوی ګټې ولیدې او ډیر څه ترلاسه کړه. نو دا مسله به د افغانانو دپاره د هر هغه چا دپاره چې په افغانستان کې ژوند کوي د هغو دپاره اړینه وي. خو اوسنیو ستونزو دغه څه د خلکو څخه هېر کړي، ځکه غربت زیات دی، ټولنه کې ستونزې زیاتې دي، نو په هغه کې فکر زیات دی تر هغه چې پر دې مسلې باندې فکر وکړي.
زه په اول کې تاسو ته او تاسو همکاران ته او ټولو اوریدونکو ته سلام کوم. بعد سلام څخه زما ځای د لشکرګاه ښار دی. نوم یې فضل روی شیخ ساده دی او عمر مې 45 کاله دی. بلې، و په دې ورځ کې موږ دلته نه وو، موږ مهاجر په بل هېواد کې، خو په پوهېږم چې په دغه ورځ دوی حمله کړې ده، پر افغانستان باندې تجاوز کړ. امریکا ته غوسه یو، په دې خاطر غوسه یې چې زموږ شتمني کنګل کړل، پر موږ باندې لارې بندې کړې، تحریم پر موږ ولګوي،
نو دا خو یوازې د عمارت یا د اسلامي دولت په ضرر نه ده، دا د خلکو په ضرر ده. دا خلک بېوزلې خلک دلته ستا پر دیو باندې فشار دی، پر دولت باندې دونه فشار نشته لکه پر خلکو باندې، بالخصوص پر مظلوم خلکو، بېوزلو خلکو، پر غریبو خلکو فشار دی. پر دولت لکه دلته چې پر دې خلکو فشار دی، پر دولت دونه فشار نشته.
اصلی د کندهار د ښار اوسیدونکی یم، فعلاً په درېیمه ناحیه کې یم او عمر مې دوه اویا کال. بعد یې اووه دقیقا د رسنیو څخه مې هم اورېدلی وه او زه هم په یاد کې مې پاته وه، ځکه دا حوادث پېښېدله خو نو موږ په هر څه پوهېدلو. نو شل کاله وړاندې حافظه دونه کمزورې نه ده چې حوادث مو یېرې، خو امریکایان شل کاله مخکې اول بمبارډ په همدغه ورځ وکړ پر افغانستان باندې او بیا د افغانستان د نیولو لپاره اقدام وکړ. بله، مهمه ورځ د افغانستان د خرابۍ دپاره یو بنیاد کښېښول سو. په افغانستان کې نظم موجود و، هغه نظم برهم سو په دې نامه چې ګویا موږ د بین الملی تروریزم پر ضد مبارزه کوو. موږ په افغانستان کې د فساد خلاص دولت جوړو، موږ د مخدره موادو قاچاق ته بین وړو، خو لیکن د دوی د راتګ سره سم دا ګرد خبرې په افغانستان کې برعکس وې. نو د دې څخه داسې ښکاري چې دوی نه د تروریزم د وهلو دپاره او نه هم د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي دپاره او نه هم د اداري فساد د له منځه وړلو دپاره هدف درلودی، بلکې هغه تقویه او حمایه. موږ دا خبره باید ما سبق چې موږ د امریکایانو په وتلو کې ګټه کړې ده که تاوان. زه وایم چې موږ د امریکایانو په وتلو کې ګټه کړې ده. اول دا چې ټول افغانستان د زورواکو په لاس کې و او ولس یې ګروګانو.
نوم یې محمد سلیم دی، د 50 کالو تقریبا داسې. دا موږ ډېر ستړي یو، ډېر ټکوټ ټکوټ ملک مو دی، دغه رقم دی چې د یوې خوا ګرانې سي د بلې خوا څنګه سي، یو حکومت راسي بل راسي، دا خو لوس ستونزه زموږ په ژوند کې را پېښه کړې ده. ګرده په چشمې شو، هغه ټکانې په مغزو کې دي، ګرده خو ران ستړي دي، داسې دي ټکوټ ټکوټ دي، بالا بېزاره دي د جشانو. ستونزې مو په یاد، موږ داسې حسابي تکلیف ګر سره اوس را پېښ شوی دي، دغه رقم چې په شپه کاروبار ولاکه پوهېږو.
زه کفایت الله نافیم، د کابل په 19 ناحیه کې ژوند کوو او ویل کېږي نن په افغانستان باندې د اکتوبر 1 په افغانستان باندې د امریکا له لوري د برید 40 کاله پوره شول. اگر که دا موضوع ډیره مهمه هم نه ده، خو بیا هم مهمه پدې ده چې هغه وخت هم کله چې امریکا په افغانستان باندې برید وکړ، یو لړ ستونزې وزېږولې او ستونزې دا وې چې زیاتره خلک کډوال شول، زیاتره بیرته راغلل، زیاتره بیکاره شول، زیاتره بیکوره شول، زیاتره کونډې او رنډې او یتیمان شول. او همدا ډول کله چې وتل بیرته یو لړ ستونزې دا وزېږولې چې د فقر په افغانستان کې فقر خپل اوج ته ورسېده او همدا ډول خلک بیکاره شول. تقریبا 90% شاوخوا اټکل له مخې چې په افغانستان کې بیکاري او همدا ډول د مالی ستونزې او بحران رامنځته شو. دغه هغه ستونزې وې چې په افغانستان باندې د امریکا د یرغل پایلې وې.
تسهیل د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه اوریدل چې د اکتوبر 8 نېټې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن جنگي ماموریت پاړی ورکړی و. اوس هم د ازادي راډیو او یونیسف د ګډې خپرونې چې د ماشومانو لپاره جوړه شوې ده، تاسې رابولو چې هغه خپرونه واورئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلول ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایی به ماشومان
یا گونگیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې نازل کیږي او ورځ تاسې همدسې معیفه کیږي بیا تاسې هم په دې نامه خلک خبرې
ولی یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي
دا د همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی اقتصادي دی ورځني چاپېریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي نورې هم ضعیفول دي د هغوی ارادې نه منل دي د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي
نن په همدې اکله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو بیا له روانشناس سره مرکه لرو دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ قدر من اوریدونکو په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو
خانه میږي ولې په ماین باندې ورته پغمان کې همزولي راته وایي ګوډه لندا شاله بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مه کوه په موږ باندې بده لګېږي خو موږ بس غوسې کاره که تیګه وو که سوک وو که لرګی وو بس پرې وهوی نو
پلارم بدل لگیږي پرونم بدل لگی پټول هغه خو خدای کړای دا نو تول دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه بيدې شنو مې ورته خپل پلان هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بد معنی جنگونه کوي دا وایي چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای نو دغه نه بد معنی وسره
شدا درې غتیم دې شې بس د لږ زړه کې بس په کلوخ تک شنه ده بس دا درې کال کې څه نه وره رسې بس دا په سخانې ټول قربان دې ګانې چې راس په رب سخانې دې ستو وې دا دا شاله ته ودا سې دا وکی
غټ دې مور پیدا سه او د پښې نستا کوچنیان دې اړول ته چې د دې موږ رکان سلای نه سي ته خدا سي دې موږ د سي په ولاړې زو په شه دې د رې خپ کېږي کنه
ته خړې دې سي ودی
یو چې خړې ستان
خړې ستان
مګ ته څه کجوراله شو زغه د بخاده ور جوړه کې بخانه شي جوړوله په چا به برد وکي چاته به سو وای نه خپکی مې خپ خپکی مو خای نه شپ خای نه زو ته وای کله خو د جنگ وسه کنه خړې دې توسین د غاریک
د کابل اوسینکي نقيب وای چې دا د ټولو مشرانو مسولیت دی چې ماشومان په دې پوکړي چې معلول ماشومان ونه سوروي او هغه په بعد نوم یاد نکړي
ماشومان په ماجد کې راټولوم هغه توایم مایي به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې نازل کیږي او ورځ تاسې همدسې ګوډان کیږي مایوپه کیږي بیا تاسې هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصیږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ دې خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یول حق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو ځینې کسان ذهني معلولیت لري هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شئ
د
زه دو ډول دا ویشم. یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په ښوونځي کې، په ټولو کې همدا اوس فاجعه موجوده ده همدا اوس. یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلي دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مورزتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار یې کیدلی شي ماشوم باندې انتقال شي او باندې تکیه وکړي. او همداسې فیزیولوژیکي، یعنی مثلا کیدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوې او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شمېر ماشومان دوی په ډېر بدو نومونو باندې یادې کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویلی شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي.
دا د یو چا د هستۍ د منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، د هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري. او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه، مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو، ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغسې کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو پښې ژوبلوي او د یو حیوان هم پښه ژوبلوي، هغې ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی، د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه هم سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپله فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پې باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه، یو فلاني غوندې، یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملانډې وایي، مسخره کوي، دوی همزه کوي، مسخره وایي باندې ملانډې وایي باندې، هغه د هرې خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کورو کورنۍ باندې په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دایم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دایم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی سره کوم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري،
دا او د ورته نور هر مسئله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم دلودل یعنی څه. دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کړي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري، د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، دما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کوم فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح په کار دی، د ماشوم په رابطه. زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه، وخت، امکانات، پیسې، د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي. او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی، مونږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من دوستارو دا باید دا ماشوم دا حق نخ پروانه تربیه پرزه که چی است الله ممال او ملگره.
مشرانچه گوند ماشی نکشران سملا مدی سینگری چنال چیالا کان سملا مدی مشرانچه گوند ماشی
دست بالا یه دست بیتی ها دل پس بایه باش بچه